پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېڅلې ازادي رادیو ته ورغیست. دا یو ساعته خبرونه تر ډیره هدا پورې خبري راپورونه ته ځانګړې سوې خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړ دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې کړې دي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 شپېته وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې رئیس د ایران یوه عالي رتبه پوځي جنرال ته خبرداری ورکړ. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړ دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې کړې دي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په تیرو دریو کلونو کې په دې برخه کې د بې ساري اقدامات کړي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې ځینو کسانو د ولسمشر له هغو خبرو چې د شامې پر ورځ یې کړې وې ناسم تعبیر اخیستی او د عامه اذهانو د مغشوشولو هڅه یې کړې ده. ولسمشر په خپله پرونی وینا کې ویلي و هغه کسان چې ادعا لري د حکومت کوم چارواکی یا نور له داعش سره اړیکې لري باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راسي او خپله ادعا ثابته کړي، کنه څادر دې پر سر کړي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د ولسمشر پر دې خبرې انتقاد کړی و. جمهوري ریاست وایي د څادر د کلمې یادونه په هیڅ وجه د ښځو مقام ته سپکاوی نه و. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی ښولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته ویل چې د چین صدر اعظم دغه وړاندیز په سوچي ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان د ورستې غونډې په څنډه کې اجرایه رئیس ته کړی.
د شین لومړي وزیر د افغانستان اجرایي سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی اماده دي چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره کښېني او پر دې مسله بحث.
اجرایه ریاست وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو سبب سي. د شغلې فیصل په خبره د چین د وړاندیز پر اساس که افغان حکومت موافقه وکړي نو د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 شپېته وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 8 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش 6 تنه غړي هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA رئیس وایي د ایران جګپوړي جنرال ته په یو استولي لیک کې خبرداری ورکړی چې په عراق کې د ایران پلاوه ځواکونو لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حمله مسؤلیت به د تهران پر غاړه وي. د CIA رئیس مایک پامپیو پرون شنبه د کلفورنیا په سیمي ویلې کې یو دفاعي بحث ته وویل. دا لیک کې د دې لپاره واستوه چې په عراق کې ایراني جنرال قاسم سلیمانی یادونه کړې وه چې د ځواکونه ممکن په عراق کې د امریکا ګټي تهدید کړي. دا هم ویل چې سلیمانی د لیک نه دی پرانیستی. سلیمانی د بهرنیو هیوادونو لپاره د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس قوې قمندان دی. د ایران دولتي خبری آژانس فارس نیوز د ایران د یو پوځي چارواکي په قول ویلي چې په عراق کې د دوی قمندان لیک نه دی پرانیستی ځکه چې له امریکا سره د خبرو لپاره کومه مشترکه وجه نه لري. د غیرانی چارواکي نه دی ویلي چې لیک کله ور رسیدلی دی. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلادیش کې د روهنګیا کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریس کلک ولاړ دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون شنبه د بنګلادیش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د سندو په لار کې وویل.
هغه شیبه ما ته ژړا راغله خو هڅه مې وکړه څوک مې ژړا ونیویني. دوی هم وژړل.
پاپ د اګست له میاشتې راپدې خوا څو وارې د برما له راخین ایالت څخه بنګلادیش ته د شاوخوا 6,000 مهاجرو سویو روهنګیا مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او امریکا د برما حکومت په قومي تصفیه تورن کړی خو د برما چارواکو دا مسأله رد کړې ده. شاوخوا شل زره کسانو د اسرایل په پلازمینه تل ابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. خبریالان وایي چې د صدر اعظم پر خلاف چې د اداري فساد ادعاوې ورباندې شته، دغه مظاهره تر ټولو لویه وه. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به خپل هیواد د مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو له نړیوال تړون څخه وباسي، ځکه دا د امریکا له حاکمیت سره په ټکر کې دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل دا تړون ګڼ شمېر مقررات او شرایط لري چې د امریکا د مهاجرت او کډوالۍ له پالیسیو او د ټرمپ د حکومت د مهاجرت له تګلارو سره په ټکر کې دي. نو ولسمشر ټرمپ په تیلې ده چې د امریکا متحده ایالاتونه به د تړون په بهیر کې خپل ګډون پای ته ورسوي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سئ چې آدرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دا خبرونه یو ساعته خبری خبرونه ده چې ډیره برخه راپورونو او تحلیلونو ته ځانګړې شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې مو واوریدل چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلاديش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریس کلک ولر دی چې باید د برما پاوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سئ. دا مو هم واوریدل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سی آی ای رئیس وایي د ایران هو جوکپوړي جنرال ته په یوه استولي لیک کې خبرداری ورکړی چې په عراق کې د ایران پلوه ځواکونو لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حملې مسؤلیت به د تهران پر غاړه وي. د سی آی ای رئیس مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سیمه ویلې کې یوه دفاعي بحث ته دغه څرګندونې کړې دي. او په دې خبرونه کې مو په داخلي خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تاروزي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 18 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. او په دې خبرونه کې مو مهم خبر دا و چې د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړ دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. د خبرونې په پاتې شېبو کې نور همکاران در سره دي. البته تخنیکي ستونزه لرو، معذرت مو ومني. خبرونه به نور همکاران مخته وړي.
بله،
آواز مې اوري؟
بله، ستاسو آواز اوري.
پردی صاحب، خبرونه نور ستاسو پر غاړه ده، بس څه چې لري اوریدونکو ته وایست.
بلې، ډیره مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. وخت په کابل کې د غرمې 12:00 و دقیقې شوې. زمونږ غرمنه ونه پیل شوه. په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه مطالب به اوریدونکو ته وړاندې کړو. د سر موضوع مو دا ده چې د افغان حکومت جای ریاست ویلي چې چین چمتووالی ښودلی څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. ځینې نور مطالب هم شته دي، خو اوس ما همکار واصل ویسال راسره په سټوډیو کې دی او دا مطالب به دوی وړاندې کړي. واصل صاحب، مهرباني.
ملائکہ راغلا بے تلاڑا
تاسی ازادی ای رادیو تا غوږی است. د تخنیکی ستونزی لکبل مو معذرت و منی. پدې خبرونه کې د سر راپور مداده چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وی چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادی رادیو ته ویل چې د چین صدر اعظم د غوړندیز په سوچي شار کې د شانګهای د همکاري سازمان د ورستي غونډې په څنډه کې اجرایه رئیس ته کړی.
د شین لومړي وزیر د افغانستان د جرایي سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی اماده دي چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنی چارو وزیران سره کښېني او پر دې مسله بحث.
په دې اړه د نورو تفصیل لپاره حدیث پردیس له کابل د ټلیفون پر لیکه را سره دي. پردیس صاحب، نوري خبرې په دې اړه څه دي او نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، سلام تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. که څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه چې د منځګړی توپ دغه وړاندیز د سوچي په خار کې د شانګهای د غونډې په څنډه کې د ښاغلي عبدالله او د چین د لومړي وزیر ترمنځ چې کومه لیدنه وشوه، دغه وړاندیز هلته مطرح شو. خاقلی فیصل همدار از ازادی رادیو ته وویل چې که هم تروسه په دغه برخه کې یعنی توافق نه دی شوی، له دې وروسته په دې مسلې بحث کیږي، اما د هیلمندی خو ده چې هر هغه اقدام چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو په برخه کې وي دوی ترې هرکلی کوي. د همدار از وویل چې که چیرته د افغان حکومت له موافقې وروسته به چین تمه لري چې د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، پاکستان، چین د بهرنیو چارو وزیران په یوې غونډه کې په دې مسله باندې سره کښېني او بحث به پې کوي. له دې سره مهاله د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو او په ځانګړي ډول آریان یون چې دغه کمیسیون غړی ده، له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم دا ډول ناستې ګټورې دي، خو مهمه مسله دا ده چې پاکستان د افغانستان په رابطه باندې تر هغې چې په خپل سیاست کې بدلون رامنځته نه کړي نو هیڅ ډول ناستې په دې مثبته ګټه نشي ورکولی. د ښاغلي آریان یون په خبره چې که څه هم چین پر پاکستان باندې خورا زیات اغیز لري، خو بیا هم مسله بیا دې ته راګرځي چې پاکستان څومره په خپلو چارو کې رښتینی دی او واقعا د افغانستان په رابطه په خپل سیاست کې دوی که بدلون رامنځته کړي نو دا ډول ناستې یا د چین منځګړیتوب کولی شي ګټور تمام شي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وی چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. اجرایه ریاست وی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو سبب سي. د دې ریاست په خبره د چین د وړاندیز پر اساس که افغان حکومت موافقه وکړي نو د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به ترسره کیږي. د همدې موضوع په اړه حدیث پردیس د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپوه خالد سادات سره مرکه کړي او په سر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو په برخه کې د چین د مهم رول په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
چین له دوه جهاتو ډېر ممید واقع کېدلی شي، د افغانستان لپاره هم د پاکستان لپاره. د پاکستان سره ډېر ستراتیژیکه ملګرتیا ده او خصوصا اقتصادي ملګرتیا. د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو هغه لویه پروژه په پاکستان کې چې پلیکیږي سپاک دا پروژه د پاکستان لپاره حیاتي ارزښت لري. نو بنان د خپل اقتصادي ارزښت لوجي چین په پاکستان مهم تاثیر درلودل شي. چین د افغانستان او د پاکستان د اړیکو د رغیدو لپاره فقط د خپل اقتصادي بقا لپاره ګوري. روانه امنی روان افراطیت او روان افراطي جګړه په افغانستان کې او په سیمه کې د چین لپاره د ګټې بحث نشي مطرح کولی. نو بنان چین مجبور تر څو د خپل اقتصادي بقا لپاره په سیمه کې حرکت وړاندې کوي او دغه حرکت د خپل اقتصادي بقا لپاره وړاندې کوي.
بله استاد، همدې موضوع ته راتلم چې یو انتقاد دا مطرح کیږي چې تاسو د چین مهم رول ته اشاره وکړه، خو یو مسله چې تر هغې چې پاکستان فکر کوي چې ونه غواړي چې په خپلو پالیسیو کې بدلون رامنځته کړي، څه فکر کوي که چین وي یا نور ځواکمن هیوادونه وي، د دوی هغه مهم رول او اغېز کولی شي چې دغه هیواد رښتینی همکاري ته اړ کړي؟ ستاسو نظره
په هغه صورت کې چې کله د پاکستان ملي ګټې او هغه ستري ګټې چې د چین پورې اړیکه لري، انټرنیشنل انټرست یا هغه اړیکې چې د هغه ګټې چې د چین پورې اړیکه لري، که چیرته د خطر د حالت سره مخامخ شي، فکر کوم بیا پاکستان خپل سیاست تغیر راوستلی شي. اما دا به دې ته ګورو چې آیا چین څنګه کولی شي له دې فشار نه استفاده وکړي د افغانستان په ګټه باندې، یا زمونږ د سولې او د امنیت د بحث لپاره، یا د افغانستان د ثبات لپاره. ځکه د چین او د پاکستان ملګرتیا دا په هیڅ صورت د افغانستان او د چین د ملګرتیا سره نشي انډول کېدلی. دا یو نگراني ده، دا یو تشویش دی. زه فکر کوم چې د چین د قوي فشار نه په استفاده کولی شي پاکستان بالاخره خپل سیاست او خپل تګلاره د افغانستان لپاره بدله کاندي.
بله استاد، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو ویل چې په هیڅ وجه د اسلام آباد او د پیکینګ اړیکې یا د دوی ترمنځ کومه ملګرتیا ده له افغانستان سره یعنی نشي انډول کېدلی، یعنی پرتله کېدی اته نشي. نو بیا څه فکر کوي چې دا بحث به ډیر خوشبینانه نه وي چې چین دی وکړی شي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې واقعا مهم رول ولوبوي، او پاکستان دې ته اړ کړي چې ګواکې له افغانستان سره د افغانستان په مسایلو کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه فکر کوم د انډولې برابرۍ بحث د افغانستان لپاره چې دلته موږ په واقعیتونو باندې بحث کوو، دا د افغانستان څنګه کولی شي چې د چین د اوسني حضور څخه استفاده وکړي په سیمه کې، د چین د اقتصادي قدرت څخه استفاده کولی شي، هم د سیاسي قدرت نه. دا درسته خبره ده چې دغه د چین او د پاکستان ملګرتیا د افغانستان سره په هیڅ صورت د تناسب وړ نه ده. اما زموږ ډیپلوماسي د افغانستان د حکومت فعال ډیپلوماسي دا به د دې بحث کېدلی چې د چین مستقیم لور افغانستان ته راوګرځي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو تحلیلګر خالد سادات و چې د چین د وړاندیز په اړه خبرې کولې. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته تر یوې وقفې وروسته دغه خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په چابهار بندر کې د پنګونې د فرصتونو د ارزیابۍ په خاطر د بندر ته تللی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي مسافر خو خندي نن ازادي راډیو ته د هماین رساد د سفر په اړه وویل:
دغه سفر هدف دا دی چې وزیر صاحب دغه بندر له نږدې وګوري او افغانستان د چابهار بندر له لارې د موثرې ګټې اخیستنې په استفادې سره د سیمې له هیوادونو سره وصل شي.
ښاغلی خو خندي وایي چې افغانستان، ایران او هند په تیر 2014 میلادي کال کې د چابهار بندر هوکړه لیک لاسلیک کړ. نوموړی وایي چې سمه ده وړاندې له دغې لارې د لومړي ځل لپاره د هند امرسه شوي 1,000,000 ټنه غنم افغانستان ته راورسېدل. په سرپل کې په سبان د 300 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس سید موین الدین عیني نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تخمونه د 6,400,000 افغانۍ په ارزښت د کرنې ریاست لخوا توزیع شول. ښاغلی عیني وایي د غنمو اصلاح شوي تخمونه د سرپل په مرکز او سید ولسوالۍ کې د غنمو د ښه کیفیت او بزګرانو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف ورکړل شوي دي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو مخه د روان المریز کال د پایل رئیس تروسه 3,800 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکړل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو او درنی منی بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1080 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 80 او 1 لیتر ډیزل په 90 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنی اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 1 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2 افغانۍ، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 1 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 پوله.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله مسأله تعقیبوو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر وایي په بنګلاديش کې د روهنګیا مسلمانانو پر وضعیت وژړل. هغه دا خبره د بنګلاديش او برما د سفر په پای کې وکړه. نوریاس نوري دا مسأله تعقیب کړې په سټوډیو کې را سره دی. نوري صاحب، د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په بنګلاديش کې د روهنګیا مسلمانانو په اړه دقیقا څه وویل؟
بله صالح صاحب، د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وویل په بنګلاديش کې د روهنګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریځ کلک ولاړ دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون یکشنبه د بنګلاديش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د ستنېدو په لاره کې وویل، ما وژړل په داسې بڼه چې هڅه مې وکړه ژړا مې څوک ونه ویني. پاپ د اګست له میاشتې را په دې خوا په زلونو د برمال روهنګیا څخه بنګلاديش ته د شاوخوا 640,000 مهاجرو شو روهنګیا مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برما په قومي انتصفیه تورنه کړې ده. د میانمار یا برما په راخین ایالت کې د روهنګیانو پر ضد پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د روهنګیا یاغیانو د پوځ پر ځینو پوستو بریدونه وکړل. د برما پوځ هغه ادعا ردوي چې ګواکې ملکیان په نخښه کړی دي او ویلي دي چې اقدامات مستقیما یا غیان ته متوجه دي. بله
بله نور څه پر هغه ځینی انتقادونه هم ست چې ولې د برما د پاوز لخوا د ځپونکو اقدامات او یا د روهنګیا مسلمانانو نوم نه دی اخیستې. پاپ د دغو انتقادونو په اړه څه ویلي دي؟
پر هغه انتقادونه دي چې د برما له ملکی مشرې د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکو انګ سان سو چی سره په کتنه کې او په وینا کې ولې د ځپنې یا د روهنګیا نوم نه دی اخیستی. په برما کې چې اکثریت وګړي بودایان دي، روهنګیانو ته د فتنې اچونکو په سترګه کتل کیږي. د دې هیواد ادبان نه ګڼل کیږي او د غیر قانوني بنګالیانو کډوالو په سترګه کتل کیږي. پاپ برما ته له رسېدو سره سم د نومبر په 28 د برما له پوځ سره کتلی وو. پاپ د خبریالانو دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د په دې کتنه کې د روهنګیا نوم اخیستی وویل، د دغه کلمات د هیواد ته د سدو سره سم په خپل پیغام کې اخیستی وو. هغه په خپل البته د خبرلانو د پوښتنې په ځواب کې خپل دا ځواب په انټلیجنسیا پاوسیا په لاتین عبارت پایته ورسو، په دې معنی چې یوازې 2 کلمات د هغوی لپاره چې زیرک دی او پوهیږي کافی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پیاو سټوډیو یو ساته خبرونه اوري. اوس به حمید مومند راته وای چې په کابل کې نن ورسپانو څخه خبره کړي.
د کابل ورسپانو نن د اسیا زړه استانبول پروسې د اومې غونډې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د همکاریو د بیلابیلو تړونونو لاسلیک او د قندهار د غونډې په اړه د بیلابیلو اړخونو نظرونه راخستې دي. هټ اف اشا ورسپانې د اسیا زړه استانبول پروسې د اومې غونډې پریکړه لیک راخستې او لیکلی دی چې په پریکړه لیک کې د غونډې د ګډونوالو په حواله لیکل شوی دی چې دوی دا اړتیا درک کړې ده چې په افغانستان کې د امن او ټکاو د ټینګښت لپاره پکار ده چې د سیمه د هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیاوړی شي. روسپانه د اسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو د اومې غونډې د پریکړه لیک یو برخه راغسته چې وایي موږ موافقه وکړه چې د افغانستان او د هغې د نږدې او لرې ګاونډیانو ترمنځ د دوامداره او ګټور ډیالوګ په پروسه کې په فعاله توګه برخه واخلو. روسپانه لیکي چې د تروریزم په خلاف جګړه د غونډې تر ټولو مهم لومړیتوب وو او د غونډې برخوالو ژمنه وکړه چې د سیمه ییزې همکارۍ او یووالي له لارې به د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د غونډې په پریکړه لیک کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو په لمن جوړولو هم ټینګار شوی دی او د استانبول په پروسه کې شاملو هیوادونو ته سپارښتنه شوې ده چې د خپلو پالیسیو په رڼا کې د تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په باکو کې د آسیا زړه د استانبول پروسې د اوومې غونډې په څنډه کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو د 500 تړونونو لاسلیک ته په اشاره لیکلې ده چې دغه تړونونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې باب پرانیزي. ورځپاڼې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلې ده چې آذربایجان د افغانستان یو مسؤل شریک دی او د لاجوردو لارې په پرانیستلو سره به منځنۍ آسیا او اروپا ته د افغانستان لاسرسي زیاته شي. ورځپاڼې په دې اړه د آذربایجان د ولسمشر د څرګندونو یوه برخه هم راغستې او د ده په حواله لیکلې ده چې موږ دوه دوست او همکار او شریک هیوادونه یو او په نړیوالو سازمانونو کې له یو بل نه ملاتړ کوو. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د همکاریو د تړونونو لاسلیک ته په اشاره لیکلې ده چې دا تړونونه د اقتصاد، سوداګرۍ، د متقابل پانګونې هڅونې، امنیت او د قانون تنفیذ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي ترانسپورت، د خدماتو د بیا پیل او لوړو زده کړو په برخه کې لاسلیک شوی دی. ورځپاڼه لیکي چې دا تړونونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو یو نوی باب پرانیزي چې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پراخه کړي. د ورځپاڼو د بحث بله مهمه مسله د قندهار غونډه ده. ویسا ورځپاڼه د قندهار د غونډې د ګډونوالو په حواله لیکلې ده چې د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالت له سخت بحران سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د غونډې ګډونوال په هیواد کې موجود د دغه بحران لپاره د ملي وحدت حکومت ګرم بولي او وایي چې دا بحران روستر بل زیاتېږي. ورځپاڼې د بحث ته په خپله سر لیکنه کې هم دوام ورکړی او لیکلی دی چې له ډېره وخته د حکومت او د حکومت د سیاسي مخالفینو ترمنځ د اختلاف موجود دی چې د حکومت سیاسي مخالفین موجوده حالت بحراني بولي خو حکومت بیا وایي چې هر څه ښه دي. ورځپاڼه لیکي چې له سیاسي اپوزیسیون سره د حکومت تقابل د حل لاره نه ده، بلکې حکومت ته پکار ده چې موجوده حقایق ومني او حل لارې ورته پیدا کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې سوې د ایچ ډی ایم آی نوي کیبلونه بازار ته راوځي چې ورسره به د تصویر کیفیت ډیر ښه سي. نور لیسمت سروانه وري
د ایچ ډی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي، یعنی ریزولوشن به 10240 پر 4360 پیکسلو ته ورسیږي. د ایچ ډی ایم آی لومړنۍ سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ډی یا 1920 پر 1080 پیکسلو ته ورساوه او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت لشکېدو سره 3840 پر 2160 پیکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې 840 گیگا بایټو ته لوړوي، حال دا چې په خوایې په ثانیه کې 80 گیگا بایټ ډاټا لیږدولای شي. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هر ثانیه کې 10 میگا بایټ لیږدوي، حال دا چې تر دې وړاندې په هر ثانیه کې 1 میگا بایټ ژغ انتقالېدای شي. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راووسی.
تاسو له پیغامونو
دا زادی رادیو ټول کارتون ته سلامونه او کرامات وړاندې کوم او دا زادی رادیو د لار څخه و طالبان ورونه ته پیغام سردم چې د بازار غزا او د خدای زار په سلام بارک د کورو د سز او سنجرو د عام او سکل ما بین سره کوي. تاسو مهرباني وکړئ د ولسي عام او بغنا فنانو ملکي فنانو په کورو سنجرونه مونږ سي تاسو هغه څنګه ورونځي تا باندې مقابل جانب د خاص فراغه بمبار کیږي یا توغندي فراوري دي بیا د خلک پایمال کیږي چې مقصد پر غاړه دي. د خدای سامان.
هلو السلام علیکم، د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرني د مقبلو کلي پورې زمونږ پلارني کلي پورې هغه ځدلې سرک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیچا هم دا سرک ته پاملرنه نه دی کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زمونږ سرک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مویله حکومت صدا خواهش لرو چې او د موږ سره کام پخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعال کړي. د خدای په امان.
د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړی دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې پیل کړي دي. ولسمشر په خپله پرونی وینا کې ویلي وه هغه کسان چې دا کوي د حکومت ځینې چارواکي له داعش سره لار لري باید دا جرأت وکړي، محکمې ته راسي او خپله ادعا دې ثابته کړي، کنه څادر دې په سر کړي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د ولسمشر پر دغو څرګندونو انتقاد کړی وو. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی ښولی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دولت کوم مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وژل سوو وسلوالو کې د داعش 6 تنه غړي هم شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA رئیس وایي د ایران جګپوړي جنرال ته په یوه استولي لیک کې خبرداری ورکړی چې په عراق کې دیرن پلاوه ځواکونه لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حمله مسولیت به د تهران پر غاړه وي. د سی آی ای رئیس پرون د کلیفورنیا په سیمه ویل کې یو دفاعي بحث ته د څرګندونې کړې دي. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنگلاديش کې د روهنګیا کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریز کلک ولر دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هیواد د مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو له نړیوال تړون څخه وباسي، ځکه د امریکا له حاکمیت سره په ټکر کې دی او شاوخوا 30,000 کسانو د اسرایل په پلازمینه تل ابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. پر بنیامین نتنیاهو د اداري فساد ځینې ادعاوې شته. روانه خبرونه 3 بجې دوام کوي. د نورستان زده کوونکي په شونځیو کې د درسي کتابونو له کموالي شکایت لري. دوی وایي چې کلونی ازموینې پیل سوي خو تر اوسه کتابونه نه دي ورسېدلي. تفصیل له روح الله انوري ناوري.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه درسي کتابونه کم دي او چارواکي په دې نه دي بریالي شوي چې دوی ته کتابونه پوره او ستونزه یې هواره کړي. د پښکلی سی یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وویل
زه روبینه د پښکلی سن سوانو کې د لسم ټولګي زده کوونکی وا اوس کاله جمن کتاب نه لیو کتاب وا کې می گزاره کول. او
زده کوونکی وای په یو کتاب کې څو تنه سبق وای او کله چې رخصت شي نو بیا یې جونی په نوبت وړي، خو په دې ستونزه نه حل کیږي او نه هم په سمه توګه درس یادولی شي. خوونکی وای د کتابونو د کموالی په وجه د زده کوونکو علمی سوي ټیټی شوي او نشي کولای چې د کتاب په نشتون کې درس ته دوام ورکړي.
نوم مې مریم ده، د برګمټال ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته چې د استاد په توګه د لیسې نسوانو پښکې کې کتابونو مشکلات هم ډېر لرو. بیا چې دلته ډېر لاسرسی نه کېږي دا مشکلات دي، نو ډېر مشکلات لرو.
یوازې د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي د کتابونو د نشتون څخه شکایت نه کوي، بلکې د دینی دارالعلوم طالبان او استادان هم ورته ستونزې لري. د پارون د مرکزی دارالعلوم خون کی مولوی موسی آزادی رادیو ته وویل
خپل دارالعلوم مونږ استادان یو، لیکن په خپل مونږ هم دارالعلوم کې کمبودی کتابونه لرو، د عصري کتابونه هم کمبودی لرو او دینی کتابونه هم کمبودی لرو. د قصې الته هم داسې شته، لیکن فانتونونو کې چې امتحان ورکي هغه اکثر پاتې کیږي زموږ تجربه مطابق. زګا هغه کمه کچه چې داغه خپل منطقه کې ویلي هغه کچه د بازاري د فانتونونو ډیر فرقي د دې وجه اکثر زموږ لکان هم پاتې کیږي.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیل احسان الله محسن هم منی چې د درسي کتابونو نشټوالي او کموالي لامل خوونکې او زده کوونکې ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
دا کتابونه موضوع د افغانستان شمولي وفتون ده. تاسو په دې شاهد یاست چې افغانستان د معرف وزارت په دې ونه توانید چې په ټاکلي وخت کې خپل کتابونه ورسوي.
د پوهنې چارو ماهرین ویل تیر څو کالو د افغانستان پوهنې وزارت څو ځله په درسي نصاب کې بدلونونه راوستل، خو د دې په ځای چې د نورو هیوادونو د درسي نصابونو په څیر په معیار برابر او اسانه درسي نصاب برابر کړي، بلکې په یو شمیر کتابونو کې د نورو کتابونو داسې موضوعګانې کاپي کړي چې نه پرې زده کوونکي پوهیږي او نه هم ښوونکي، او نه هم په دومره کلونو کې ټول درسي نصاب بشپړ کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ګڼ راپورونه، خبری مطالب او خبرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه هم لوستلی، اوریدلی او ډاونلوډولی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د پیو سټوډیو یو ساعته خبرونه ده. په دې خبرونه کې د ځینو تخنیکي ستونزو له کبله مو معذرت ومني. تخنیکي همکاران هڅه کوي چې دغه تخنیکي ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د خبرونې په پاتې شیبو کې نور بستې اونیز پروګرام خپریږي.
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی. خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او په نننې خبرونه کې لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو تاسو هم خبري استي، پرون چې د نومبر د میاشتې 25مه نیټه وه، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې او همدارس په ګڼ نورو ودونو کې ون منزل شو. په همدې مسلې غږیږو. په نننۍ خبرونه کې مو د معمول په څیر یوې قدرمنې میلمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ میلمنه ده مدني فعال او ژورنالیست شمع مرخیل، هغه هم خبرونې ته راغلي او تاسو هم کولای شئ خپل نظریات را سره شریک کړئ. خو تر دې مخکې چې له خپلې میلمنې سره بحث دوام ورکړم، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورټ مو هم چمتو کړی. په ګډه به دغه ریپورټ واورو. هغې وروسته له موږ سره پاتې شئ او بحث ته ادامه ورکړو. د تاوتریخوالي قرباني میرمنې له خپل ژوند د دردونکي او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو میرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په امن خونو کې ژوند کوي. نرګس هغه میرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغو خونو مسؤلین په مشکله دې ته راضي شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي، خو خبرې او کړنې د یوه مسؤول له لورې څارل کېږي. د تاوتریخوالي دغه قرباني شوې میرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند دی چې د دې ژوند دې تریخ کړی و آزاد گرزی او هیچ چای پخته نه ونه کړه.
همیشه در سرم ضربه می زدن و مقصدشون این بود که ما تو رد وانه می کنیم.
په سر به وهلم او دا ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تا تاریخوالی دومره زیات و چې زه فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پخته وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمې هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له میرمنو قرباني اخلي. همدارس بې سوادي هم د خزو پر وړاندې بل لوی ستونزه ګڼل کیږي. خو موږ له وېدا سي مېرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه لوړې زده کړې کړي، خو اوس په امنخونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یوه روغتون کې کار کاوه.
مره سال به وظیفه کړه، ما بالاخره هم تو کم کم نفقه مې
زه دندې ته نه پریښودم. نفقه یې راته سمه نه راکوله، خاصه پاملرنه یې راته نه کوله. عیاش انسان وو، ټوله ورځ به په بدو کارونو مصروف وو او اجازه یې نه راکوله چې آن له کوره ووزم. تاوتریخوالی به یې کاوه او وهلم به یې. کله چې ما مراجعه وکړه، د وهلو او ډبولو نښې مې په بدن کې وې. زما خاوند آزاد ګرځي.
که څه هم لیدل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو هغه ښځې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کېږي، د خپلو حقونو په اړه په څه نه پوهېږي. په ورته وخت کې د ښځو ماشومانو د څېړنیز بنسټ مشر زرقا یفتلی هم وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د تاوتریخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي.
دی مافیات از قوانین سبب شده که امروز آمار خشونت بلند برند.
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د ښځو
پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. کله چې یو کس د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي او سزا نه ورکول کیږي، نو نورو ته هم دا انګیزه پیدا کیږي چې که زه تاوتریخوالی کوم، هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس یې سزا وګورم.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د قانون نه عملي کیدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو هڅې تر ډیره بې نتیجې پاتې شي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2200 پیښې ثبت کړي دي، خو په خبره یې د دوی د هڅو سره سره لا هم عملي نه دي نیول شوي.
موږ امیدوار یو چې اړوند اتیا قضایي ارګانونو په هر اړخیز توګه د تاوتریخوالي قضایا وڅېړي، تحقیق کړي، تر څو هغه خویندې او میندې چې د تاوتریخوالي قربانیان دي دوی هغه لازمي حمایت ترلاسه کړي.
د پرله پسې هڅو سره سره د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نه شول چې دوی ته د متوجه انتقادونو په اړه څه ووایي. خو د ښځو په برخه کې د ولسمشر سلاکاره ګلالۍ اڅکزۍ بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه یو طرحه ولسمشر ته سپارلې.
طرحه وړاندې کړې د رئیس جمهور ته، رئیس جمهور به خپلو اړوند ارګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په هغه عقل باندې اقدامات وکړي.
د ګلالۍ اڅکزۍ په خبره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په خبرو نه بلکې په عملي اقداماتو لمنځه لایشي. دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو په برخه کې تر اوسه پورې شوي اقدامات څومره اغېزمن وو او یا په دې برخه کې وړاندې کیدونکي طرحې څومره عملي دي، د ولسي جرګې غړي مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت او اړوندو بنسټونو ارادې پورې تړلې ده. خو د ښځو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک فقر، بې سوادي او له اسلامي قواعدو څخه د ځینو کورنیو کم پوهاوی د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼي او په دې برخه کې د حج او اوقافو وزارت پر همغږۍ مرستې ټینګار کوي.
بیا هم ستړي مشي خبرونې ته خراغلی. د تاوتریخوالي د مېرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ د 1931 میلادي کال را پدې خو د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. یو ملګر ملتونو په 1999 کال کې رسمن دغه ورځ تصویب کړه. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ، د اړیکو شمیرې مو دی 0902-2015-0995-40-15-30. خیلی سپاس خبرونه ته خراغلی.
ډیره مننه کوم. په پیل کې تاسو ته او ستاسو د لارې نه ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ورځ مو هم تر دې ما په پوره سکون باندې پای ته رسولي اوسې.
مننه مرخیل صاحب. د تاوتریخوالي پر اړه باندې مفصل بحثونه شوي دي او تیر ورځ د نومبر 15 نړیواله ورځ هم وه. کرا شو دې ته چې د څه باندې یوې نیمې لسیزې په تیرېدو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي پر اړه باندې څومره اقدامات شوي، تاسو مشخصا چې په دې برخه کې یاست کار کوي، تاسو څومره راضي یاست؟
بله، مخکې لدی چې ستاسو پوښتنې ته جواب ورکړم، خدای چې مخکې لدی راشو یو تعریف ده. هغه دا چې هر هغه څه چې انسان ته درد ورکوي، انسان په زوړېږي، انسان په تکلیف ویني، څه روحي وسي، څه جسمي وسي، دې ته موږ تاوتریخوالی ویلی شو. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه دا چې پرون د نومبر 15 ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ وه، له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې کم معلومات یې هم کم رپورټونه چې په نورو رسنیو جوړ کړي وو، کم معلومات چې ما ترلاسه کړه، د هغو معلوماتو په اساس زه ویلی شم چې په دې شپږو میاشتو کې نږدې شاوخوا 22 پیخی شوی دی چې البته 2200 پیخی شوی دی چې 1500 په سرندوالۍ کې سب شوی دی. خو بیا هم موږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې دی تاوتریخوالی کچه په لوړېدو باندې، د پټېدو باندې نه ده. ډېرې مرستې به شوي، نړیوالو مرستې کړي دي. بار بار ویل کېږي چې موږ ښځو لپاره غونډې جوړوو، یا هم پروګرامونه جوړوو، ورکشاپونه جوړوو چې د ښځو حقونه پکې معلوم شي، هم ښځو لپاره کار وشي. خو بیا هم څه نه دي شوي. لکه څنګه چې تاسو یاد کړل چې یعنی د چپرون دمدا ورځ او په دا ورځ که وایو چې د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم په دې باندې خبرې وکړې او بلاخره ویل چې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي، په جدیت باید ورته وکتل شي. خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې کم خاص کار نه دی شوی. هر بحث کېږي، پروژې بحثونه دي چې تر دې شوي دي. نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې کېږي، په کلونو باندې، په میاشتو باندې. خو ګورو چې په بیځایه پروګرامونو باندې هیفو میل کېږي.
بله، کوم فکر کوم یو اوریدونکو لرو د دوی نظر به امره واخلو. بله سلام، ستړي مشي لکم زینه ماړی کني ولې
خزه د خود نه خبره کوم چې تجبیر زه خدا سوای ما چې کوم هغه شي دی په مخالکه کې د سړی علاقه کې مو چې دی د شریعت په هغه کې دی مو کړم از خپل مرمن سره سره وو بخی به اندازه او ان شاء الله و رحمان تاسو کوم مشکل منس کې نشته زنه چې دې په هغه خبره کوي انت پارت د مزار ته وګوره راته وګوره هغه چې دې دغه پارت کې دغه ځای کې مشکل راځي د کوم په کې مشکل نشته ان شاء الله
او ډیره مننه حاجی صاحب نو ورزو یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې
خبره محترم حاجی پردیس تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو تاسو نه مننه تاسو سلام وړاندې کوم
مهربانی قاری صاحب د خبرونې د موضوع په اړه نظر سره شریکوي او یکم
خبرونې موضوع خدا سید ما نظر خدا دی چې واکان وسم خرافات او رواجات او تاریخوالی او خشونتونه واکان وسم جریان لري خدمت به باره کې داري چې دا ټول خشونتونه چې وسم سره او تقریبا په زرګونو خشونتونه په کال کې کیږي او دلته په سالنوالي کې شوتیږي ما په نظر دا زموږ غفلت دی او زموږ غفلت دی چې موږ سر نه خلاصو په دې خبرو پسې ګرځو نه او باسواس نه کوو خبره دا ده چې موږ تر اوسه هم څه ناڅه آګاهي هم نه ده راکول شوې موږ ته ولې ډېر خلک دي چې په کلیو دیهاتو کې اوسېږي او یا موږ بله خبره دا ده چې موږ بې سواده جامع یو نو په چا کې چې تعلیم نه وي سواد نه وي هغه به آګاهي هم نه لري او دا خشونت هم کوي او په خشونت کې زړه هم نه سوځي ستاسو د مېلمنې څه مې پوښتنه دا ده ډېر څومره
بله ډیر مننه قاری صاحب پښتون و له فاریاب څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه امرخیل صاحب د اوریدونکو خوست زنګ وهله و خپل نظر درلود د قاری صاحب پښتون پښتون ته کرا شو تاسو یادش کړی مهرباني
بله پر دې صاحب کوی چې لکه څنګه چې د پښتون صاحب ور دم نمخ کې البته زمنګ کم بل روډ شریک نیولې هغه ویل چې زمنګ په کور کې پوره سکون دی خوشحالي ده خدای دې همیشه هم داسې خوشاله دی ولري همیشه دې خدای هم داسې هر کورنۍ آرام ولري خو رزو دې ورته چې دی ویل چې څنګه اوس کول شي دا تاریخوال لمنځه یوس او څه کول ورته پکار دي کوی چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې هلته تر ډیره پوري به هم خوونکو ته معلومینو ته منګړتیا لرو دغه تر څنګه هر ځله مونږ په دې باندې خبره کړې ده چې خه خبردار ده چې دینی علما نه په دې برخه کې مونږ مرسته واخلو د زکه چې د هغه حضور تر ټولو پوري مهمه ده او دغه تر څنګه داسې مشران دي قومي مشران کله چې دوی تر ډیره پوري کلو کې لرو پرتو موکه دغه خبره ډیر اوریدل کیږي دغه خبره ته پوره په باور باندې خلک وګ نیسی نوخه خبردار چې په دې برخه کې هغه د خلکو سره مرسته وکړي کورونې سره مرسته وکړي ممکن چې د تاریخوالې په کلو باندې کې هم یو سره کم شي خو موږ ګورو چې اصلا د برخه کې کم خاص کار نه دی شوی کم خاص پاملرنه ورته نه ده شوی همدا شان اومده لامل نه کوي چې څه کېدل شي یو خدای دې چې موږ هر ځلې ویل چې فقر دی بې سوادي ده همدا شان ځینې رسم او رواجونه دي چې د شرم نه موږ خپل لور نشو پرې خودلې چې غاز د کوټه دوام ورکړي زده کړو ته لاړ شي همداشان کوی چې د ډیری پیخو عاملین دي چې نیول کیږي ورسته د یوې میاشتې هم دی وی هفتې نه ورسته بیا بیرته خوشی کیږي چې بل اخر هم دغه لار هواري چې دغه تاریخوالې مخ په لوړې دوه ولې شي
بلې یو موضوع ته چې تاسو هم اشاره وکړه د سواد نشټوالې څه فکر کوي چې د سواد نشټوالې دغه مسله څومره د دې بایس شوې ده چې افغان مرمنې په مختلفو مواردو کې لامدغه اړخ وزوريږي او یا که خشونت سره مواقع کیږي دغه مسله څومره رول لري ځکه د ورستۍ راپورونو پر اساس چې په افغانستان کې واځي ول سلنه مېرمنې دوی سواد لري البته او نور پاتې دوی د سواد لنیمت محرومې دي
خو په ځینې دوه باندې ډیر زیات تاثیر درلودل شي که چیرې بې سوادي او سی که چیرې هم داسې ناپوهي او سی ځکه چې دلته بار بار ویل کیږي چې د خزو اند اما په هوی د برخه کې ډیر کار شوی دا خو یوازې مونږ او تاسو ګورو چې په خارونه کې کار شوی هغه هم څنګه په بلبوردونو باندې دوه تصویره کونه خلول شي دغه تر څنګه او یو چې په ټلویزیونونو کې اعلانات خبريږي تر لری خبريږي نو زه فکر نه کوم چې دا د اما په هوی برخه کم خاص رول ولري هم کم خاص کار وکړي تر څو چې مونږ خونځي جوړ نکړو تر څو چې مونږ زده کړو برخه کې پوره کار ونه کړو هغه ته اسانتیاوي سہولتونه برابر نه کړو زه فکر نه کوم چې کم خاص تاثیر به دغه اعلانات یا هم دغه بلبوردونه په دوی باندې ولري
په مجموع کې که پښتنه داسې مطرح کړم چې په ځینو مواردو کې انتقادونه دا کېږي چې البته یو تعداد مېرمنې دا موضوع مطرح کېږي چې هغوی هغه د اسلامي قواعدو چې په اسلام مبارک دین کې دا موضوعات واضح مشخص شوي دي له دې نه مثلا په بعضی مېرمنې شته چې دغه اصولو ته پابند نه دي نو دا د دې لامل کېږي چې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي.
بله، نو پر دې صاحب که دې ته راشو، لکه څنګه چې مخکې ورور ویلې، ګوره اسلام هغه دین دی چې د اسلام نه د مخې ګوره تاسو ته بهتره معلومات وي چې ښځه به ژوندۍ په ګور کېدله، خو د اسلام د راتګ سره سم ښځې ته حق حقوق هر څه ورکړل شو، ښځې ته یو خاص مقام ورکړل شو. خو بیا هم که اوس داسې مېرمنې به وي چې په خپل لاس باندې به تاوتریخوالی په خپل کور کې رامنځته کوي، یا هم دې ته به دا زمینه برابروي چې هغه د خپلې کورنۍ تاوتریخوالی باعث شو، خو بیا به هم ډېر تر ډېره پورې به پړه په خپل خاوند باندې یا د خپل کور په نارینه باندې به اچوي. شته داسې مېرمنې شته چې د خپلو کورنۍ د اصولو سره یا هم کوم قواعد کوم نظم چې هغوی لري د هغې په خلاف به یو عمل کې یو کار به کوي چې دا خپل هم دې ته زمینه برابروي چې بالاخره تاوتریخوالی رامنځته شي. نو شته داسې مېرمنې چې دوی خپله خپل ځان سره په اصل کې ظلم کوي، ځکه چې که چیرې په عامه اصطلاح کې ورته ووایو چې په عامیانه به خبرې پرې وکړو، ډېری مېرمنې دي چې په کور کې تاوتریخوالی نه کار اخلي، بد لهجه باندې خپل خاوند سره خپلو ماشومانو سره خپل خواښې خسر سره خبرې کوي، نو خاوند هم همدې ته بس مجبوري کې چې په هغې باندې بله مېرمن راولي. سمه ده که نه؟ نو تر ډېره پورې خپله یو خو ښځه د تاوتریخوالی سبب ګرځي چې خپله کور کې رامنځته کوي، یو هم په ډېری مواردو کې بله ښځه د دې سبب کېږي چې په بلې ښځې باندې تاوتریخوالی رامنځته کړي.
بله امرخیل صاحب، یو بله موضوع چې پرون په اکثره رسمي محافلو او غونډو کې چې البته د ښځو نړیواله ورځ وه په هغې مسلې ټینګار وشو، راتلم دې ته چې حکومت لوړپوړي چارواکي یا په ټوله کې حکومت هم ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا د زغم وړ نه دی او باید راټیټ شي. نو پوښتنه مې مشخصا دا کوله، څه فکر کوئ چې واقعا دغه خبرې تر کومه پورې په شعار کې پاتې دي، یا هغه عملي اقدامات که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه، تاسو فکر کوئ چې داسې اراده شته او په دې برخه کې کوم بنسټونه چې مختلف کار کوي د شعار او هغه د عملي اقدام ترمنځ تاسو توپیر څومره ګوري؟
پالی پر دې صاحب، لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسون دی، دوی بار بار په دې باندې خبرې کړې دي، هم په دې باندې څرګندونې بېلابېلې دوی کړې دي چې دوی ته به کار کوي د ښځو لپاره، د هغې تر څنګ هم داسې موږ د ښځو وزارت لرو، نور ټولنې لرو، نور بنسټونه لرو چې دوی د ښځو په نوم باندې پوره پیسې هم اخلي، پوره اسانتیاوې هم دوی ته برابرې دي، او دوی وایي چې موږ د ښځو لپاره پوره کار کوو، خو کړی به یې تر یو اندازې سترګې په نشو پټولی، خو تر کومه حده پورې چې لازمه ده کم خاص کار نه دی شوی. او د هغې تر څنګ لکه څنګه چې پرون پیغونډې ونیول شولې، نه یوازې افغانستان کې بلکې د هېواد نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ورځ ونمانځل شوله، نو بیا هم لکه څنګه چې د هېواد اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې باندې خبرې وکړې، ویل چې په دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدي ډول باید دا یعنی وڅېړل شي. خو بیا هم هیله ده چې سږ کال ورته یو څه کار وشي، او کال ته په خیر انشاءالله که ژوند و یو څه کچه هم راټیټه شي.
بله، فکر کوم یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی. ظهیر صاحب، ښه راغلی خبرونه ته، مهرباني.
دا
بله، ډېره مننه، ستاسو نظر مو واورید. امرخیل صاحب، دوی پوښتنه تاسو خپل نظر شریک کړي، که چېرته تاسو په خپلو خبرو کې یو څه اشاره ورته وکړه، که چېرته په تعلیمي نصاب کې دا موضوع فکر کوم شته، دا موضوع شته ده، نو دوی ویلي که په یو سیستماتیک شکل باندې په دې برخه کې مخته لاړ شو نو بهتره وي نسبت دې ته چې مهرباني په دې باره کې کوم.
بله بالکل، نو پر دې صاحب اوس کوو چې تر ډېره پورې لکه موږ مخکې هم پرې خبرې وکړلې چې زمونږ ټولنه یو سنتي سیاسي ټولنه ده، یو پښتانه ټولنه ده، نرسالار ټولنه ده، تر ډیره پورې یو اداره کې میرمن کار کوي، نو په خاصه توګه په کم نظر باندې چې نارینه ته کتل کېږي ښځې ته هغسې نه کتل کېږي، یا هم تر ډیره پورې هغې ته دویم جنس ویل کېږي. نو بیا هم که چیرې ښوونځي ته لکه ستا پې خبرې وکړې له مانا بهتره ته ځواب ورکړ، خو بیا هم که چیرې زمینه برابره شي، که چیرې په ښوونځیو کې دغې برخې ته ډېر وکتل شي، کار ورته وشي، نو ممکن چې ښځې په خپلو حقونو باندې پوه شي، د خپلو حقوقو نه خبرې شي، په دې پوه شي چې زما حق په خپل خاوند څه دی او د خاوند په ما باندې څه دی. کله چې دوی د یو بل په حقوقو باندې پوه شي، هماغه دی چې هېڅکله هم د دوی منځ کې کم ټکر نه واقع کېږي، د دوی په منځ کې هېڅکله هم ستونزې مشکلات نه رامنځته کېږي.
بله، تاسو ته بېرته راګرځو ورزو یوه لنډه د مرخلو بېرته راګرځو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
بیا هم ستړي مشیخ پرونی ته خراغلی امر خیل صاحب، په کافی اندازه په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی عوامل څه دي مشخصا، او تاسو په خبرونه په پیل کې موضوع ته اشاره وکړه چې په دې تیرو شپږو میاشتو کې البته 2200 دوسیه چې ثبت شوی دي، څارنوالۍ سره هم ثبت شوی دي. یو بل بحث چې مطرح کیږي چې که څوک حاضرېږي دی ته چې خپل لغه د دوی پرانج کم تاوتریخوالی شوی هغه عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، اما په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې په هغه شکل چې لازمه ده دوی ته رسیدګي هم نه کېږي. نو څه فکر کوي چې دغه مسله څومره د دې باعث شوی چې که نور څوک تاوتریخوالی کوي په یو شکل هغوی ته انګېزه ورکړل شي چې حداقل په هغه شکل چې لازمه ده پوښتنه نه کېږي، نو یو جرأت ورکوي؟ دې باره کې نظر
بالکل سر په سلو کې اغېز درلودلی شي، ځکه چې هغه اصلي عمده لامل کې وایو چې عمده دی چې عاملین د ښځو پر وړاندې چې دوی کله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي، هم د تاوتریخوالي باعث کیږي، نو هماغه دی چې اونۍ یا هم یو میاشت یا هم په ډېر عادي ډول باندې دوی قضیه څېړل کېږي، وروسته د یو څه مودې نه وروسته یا د پیسو په زور هم د کومې بلې اړیکې په زور باندې نو دوی هڅه کوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه هم ځان وژغوري، خو همدا دی چې زمینه برابره کېږي. که ووایو چې نه یوازې دا چې اوس یو میرمن دې وټکول شي ودې وهل شي هم دې ته موږ تاوتریخوالی ویلی شو، نه، هغه که چیرې یوه جنۍ د پوهنتون په لورې باندې ځي او هغې ته یو څوک ځورونه ورکوي، هغه ځوروي یا هم بار بار دې ته ورټل شي، هم یو څه ورته وویل شي، نو حتماً د هغې زړه توري کې د زده کړو نه د پوهنتون نه د ښوونځي نه. نو که ووایو چې خپله د دې برخه کې اوس عدلي او قضایي ارګانونه هم تر ډېره پورې ملامت ګڼل کېدلی شي، ځکه چې یو کس که دوی چیرې نیسي او وروسته له یو څه مودې نه یې بېرته خوشې کوي، نو هماغه دی چې هغه بار بار دې ته دا چانس دې ته برابر کېږي چې دی لاړ شي یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې یو موضوع نه یو موضوع رامنځته کړي. نو همدغه دی چې کچې هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده.
بلې امرخیل صاحب، که د تاوتریخوالي یو بلې بڼې ته چې کراشو د وهلو کولو او د دوی پر وړاندې د فزیکی خشونت نه ورخوا، یو بل جدي ستونزه چې لیدل کیږي او اکثره میرمنې یعنی انتقاد کوي په دې رابطه باندې، د ښځو حضور په دولتي او نورو شخصي اداراتو کې تر ډیره پورې انتقادونه دادي چې دوی سمبولیک حضور دی تر دې دمه پورې.
بله، پر دې سبب چې دې ته راشو چې اوس هر میرمن چې په پیل کې یو زیته یو کرسي ترلاسه کوي یا هم یو ځکه کار ته بس مخه کوي، نو په پیل کې هر میرمن هم دا وایي چې زه به د میرمنو لپاره پوره پوره کار کوم، خو کله چې هلته ځي بس اصلا د هغه میرمنو پاک له دوی فکر نه کوي، کومه میرمن چې بار بار سوځول کیږي او وهل کیږي ټکول کیږي، حتی داسې میرمن شته چې بالاخره د ډېر تاوتریخوالي د وجې نه دوی دې ته مجبور کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم د کور نه وځي خپل هر څه پرېږدي. نو شته داسې میرمن شته د کار نه په خاص توګه زه خپله چې یو فعاله جنۍ یم، او تر ډیره پوره ګورو موږ ستونزې مشکلات سره تر ډیره پوره موږ مخ کیږو. کم خاص کار دوی د خزو د پاره نه دی کړی د کار نه نیم دومره راځي. په خاص توګه د خزو وزارت چې د خزو په نوم باندې یادول کیږي او د خزو په برخه کې دوی وایي چې موږ کار کوو خو هغه څه کار نه دی کړی.
بله، او د پخپل یو بل انتقاد د مطرح کیږي مشخصا په میرمنو باندې د ظرفیت جوړولو پر بیت باندې کراته وایس چې په ځینو مواردو کې دا انتقاد کیږي چې ګوکه میرمنې یو تعداد د ظرفیت باندې کار نه دی شوی او ظرفیت نشته، نو بنان په دې رابطه باندې څومره واقعا د ظرفیت جوړونې لپاره چې کومې هڅې ته
خو تر ډیره پورې اوس پردیس سیب کې دی تر شو چې یو چاته چانس ورنکړل شي نو هغه په تجربه تر کمزې کې هم لکم زینه به تر لاسه کړي. هغه دی چې دا چې یو نرسالار ټول نه تر ډیره پورې په اداراتو کې څه خصوصي وسی څه دولتي وسی غیر دولتي وسی خو بیا هم چانس او هغه زمينه او سهولت چې تر ډیره پورې دل کېږي نارینه او تزیات ورکول کېږي. خو ته کوم ګورې په لوړ پوسټ به هیڅکله هم کومه خزه ته پیدا نه کې پاسانه باندې په ډیر مشکله به کوم مېرمن موږ ګورو چې په اجک پوسټ کې به کار کوي یا هم یو لوړ کرسي به تر لاسه کړي وي. نو بس ظرف جوړونې برخه کې به هغه محل کار وشي کله چې خو ته چانس ورکول شي.
بله، ډیره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. له تاسو هم مننه کوم چې تر دې دمه موږ سره وي. زمونږ د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه هم دلته پاتې رسیږي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو ملشه.